آزادی امروز نشر خواهند شد و در یک ساعت دیگر صالحه ساقزی خالقی میزبان شما هستند. از خودشان میشنیم که در این برنامه چه دارن. خوش آمدین صالحه جان.
دیر زیاد مننه جاوید نعیمی قدر من دوستان و لکه چې از ما همکار و بویل در نوی کال پا مناسبت زنگری پروگرامون لرو پا دی پروگرام که با کابل تلاشو او د نوی کال د جشن د مراسمو پا مناسبت با پا کابل که د نیول شویو امنیتی تدابیرو پا عرد هست حال درکرو هم در از د ازادی رادیو دیالا سوا اتاتیم کال د شخصیت بشپره پیجندنه هم در تکو او تردی مخت اسمت سروان د افغانستان سیمه و ناری خبر نورنده کبی.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکید. نن د 1499 مریض کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو د 1499 کال شخصیت اعلان کړ. په کونړ او نورستان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پریکړه کړې چې نور به ښوونځي، کلینیکونه او د ملي پیوستون پروژې نه ویجاړوي. د حزب اسلامي یوه ډله د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. او پرون په پېښور کې د قبایلي مشرانو جرګې د پاکستان له پوځه وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې طالبان وځپي. د خبرونو تفصیل. د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست د ازادي راډیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي راډیو له تیرو درو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو له منځه انتخابیږي چې په افغانستان کې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړي وي. بشردوست چې د ازادي راډیو د سرژنۍ چې د 1499 لمریز کال شخصیت معرفي شوی، باور لري چې د سولې او ملي یووالي لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکړي. تر رمضان بشردوست مخکې ګل آغا شیرزای او انارکلی هنریال او انارکلی هنریار په تیرو دو کلونو کې په ترتیب د ازادي راډیو د کال شخصیتونه معرفي شوي ول. په دې اړه تفصیل او له ښاغلي بشردوست سره مرکه لږ وروسته وړاندې کیږي. د راپورونو پر اساس د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب ډلې یو هیئت د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. افغان چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سرچینې کابل ته د حزب اسلامي ډلې د دغه هیئت تګ تاییدوي. د دې ډلې یوه ویان له نامعلوم ځایه په ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هیئت مشر قطب الدین هلال کوي.
دغه استراتیجی مونږه یو غوره استراتیجی بلل او د ملت او عوامو یو زموږ خپل یو اړتیا بلل مونږه.
د نوموړي په وینا د حزب اسلامي پخوانی ویان قریب الرحمن سعید او د دې ډلې ځینې نور غړي کابل ته رسیدلی دي. ټاکل شوی دی چې دوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. حزب اسلامي تر دې مخکې افغان حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړې وای چې د مذاکرو مسئلې ته هم پکې اشاره شوې وه. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزي ویلي افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د حزب اسلامي په ګډون به له ټولو مخالفانو سره خبرې وکړي. په یو بل پرمختګ کې په کونړ او نورستان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د ښوونځیو، صحي مرکزونو او د ملي پیوستون د پروژو په وړاندې خنډ نه پېښوي، بلکې په اکثرو سیمو کې به له ډاکټرانو او ښوونکو سره مرستې هم کوي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د اکثرو صحي مرکزونو او ښوونځیو د سوځولو، د غرض روغتیایي او د معارف د کارکوونکو د وژنو مسؤلیت مانه. له هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ولسوال ملا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د 1500 وسلوالو مړي دوی ته په لاس ورغلي دي. ملا سلام د وژل شویو افغان عسکرو د شمیر په اړه څه ونه ویل. او د افغانستان د حکومت یو ویاند وایي په پاکستان کې د یو شمیر طالب مشرانو نیونو د سولې پر خبرو منفي اخیست کړی دی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند سیامک هیروي فرانس پرس آژانس ته وویل په پاکستان کې د ملا عبدالغني برادر او نورو طالبانو وروستیو نیونو د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې ټکنۍ کړې دي. او سم د سیمیاو نړۍ تو خبرونه. د افغانستان پولیس نږدې د پاکستان د نیمه خپلواکې قبایلي سیمې په صلح او قومي مشرانو پرون د قومي شورا یوه غونډه وکړه. په پېښور ښار کې د دې غونډې ګډونوالو د دغه هیواد پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو پر ضد هلې ځلې ګړندۍ کړي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته راپور پر اساس دا یوه رسمي جرګه نه بلکې د یو شمېر قومي مشرانو داسې جرګه وه چې ډېر کم دومره کسان پکې راټول شوي دي. د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې قومي غونډې یا جرګې د پښتنو په کلتور کې مرکزي رول لري. ایرانی مشرانو پرون د نوي کال په مناسبت په خپلو پیغامونو کې وویل ایران د خپلو هغو دښمنانو په مقابل کې بریالي شوی چې ایران د هغو دښمنانو په مقابل کې بریالي شوی چې د ملت پر ضد دسیسه کوله. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په یو ځانګړي پیغام کې چې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون له لارې خپور شو وویل د هیواد توجه او هوشیاري دښمن ته ماتې ورکړې ده. په همدې حال کې ولسمشر محمود احمدنژاد خبرداری ورکړ چې دوی به د خپلو دښمنانو لاسونه لنډ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د هر کال په څیر ایرانیانو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. نوموړي په دې پیغام کې وویل که څه هم موږ د ایران له حکومت سره د اختلافاتو لرلو ته دوام ورکو خو غواړو چې د ایران له خلکو سره د یو ښه راتلونکي په هیله خپل ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم اياد علوي رای تر خپل سیال صدر اعظم نوري المالکي یو څه زیاتې شوې دي. له هغو نتیجو سره سم چې د عراق د انتخاباتو کمیسون پرون اعلان کړ سیکولر علوي تر شیعه مالکي 8000 زیاتې رای ترلاسه کړې دي. د دواړو خواو د رایو شمیر څو واري تر یو بل زیات شوې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي جورج میشل پرون سیمیت سفر کوي څو پر اسرائیل او فلسطین فشار راولي چې غیر مستقیم خبري له سره پیل کړي. دا پیغام پرون د ملګرو ملتو عمومي مشي بان کی مون سیمیت د سفر پترس کې لزان سره یوړ. بان کی مون همدارس د يهودانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په اشغالي لویدیځ قریه او د بیت المقدس په ختیځ کې د مشتایونو جوړول وتروي. نو مولې زیاته کړه دغه مقدس شار دی او د دوړو اسرائیل او فلسطین د راتلونکو هیواد مرکز دی. او په زرګونو کسانو پرون د روسیې په بیلابیلو شارونو کې مظاهره وکړه. دوی د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ انتقادونه کول او د سیاسي ازادۍ غوښتنې کوله. لشتر لږه زر کسان په سن پیټرزبرګ ښار کې راټول شول او یو شعار یې له ځان سره لیږداوه چې پرې لیکلي وو د پوتین ډله باید استعفا وکړي. په دې برخه کې پولیسو مداخله ونه کړه. د روسیې د ختیځ په ولادی یوستوک ښار کې هم نږدې 1500 کسان راټول شوي وو. پرون په کلینینګراد کې څو زره مظاهره چان پر مظاهره بندیز ته له توجه پرته واټونو ته راووتل. د مخالف ائتلاف مشر د خپلو غوښتنو د لیست له لوستلو په وخت کې د ولادیمیر پوتین د لری کې د غوښتنه هم کړې وه. د دوی بل غوښتنه دا و چې والیان دې د مستقیمو انتخاباتو له لارې وټاکل شي. د مظاهره په سیمه کې یوازې یو څو پولیس ښکارېدل. د کرملین انتقاد کوونکو دې ورځې ته د مظاهرو د ملي ورځې نوم ورکړی. ټاکل شوی دی د مسکو په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشي.
زمن غګله ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو نن د اوري لمړی ورځ او د دیلا سوا نه اته يم کال لمړی ورځ سره برابر ده. هغه دوستان چې تر اوسه پورې د ازادي رادیو نه اوریدلی وو اوس د ازادي رادیو اوري. دوی ټول ته د نوې کال مبارکي وایم او د دوی د سوکالی په هیله. په دې خبرونه کې لومړی دا اوري چې ازادي رادیو ډاکټر رمضان بشر دوست د 1988 لمریز کال شخصیت غوره کړ. مخته تر دې چې د ښاغلي بشر دوست پیژندنې په اړه زموږ ځانګړی راپور واوري په همدې خبرونه کې دا تفصیلي راپور هم وړاندې کوو چې څنګه په افغانستان کې سوله راتلی شي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست ازادي رادیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي رادیو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو له منځه انتخابیږي چې په افغانستان کې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړې دي. او مخته تر دې چې د ښاغلي بشر دوست په اړه زمونږ ځانګړی پروګرام واوري زمونږ خبریال همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی او د نوروز د جشن په مناسبت په کابل کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په اړه معلومات راکوي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ.
بله تاسو ته هم سلام او تاسو او دغه راز ټولو د افغانستان خلکو ته که په افغانستان کې دي او که بهر د نوي کال مبارکي وایم په دې هیله چې ښه او ارامه نوی کال ولري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله په کابل کې د نوي کال لپاره یا د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. کابو 2500 امنیتي ځواکونه چې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت پکې درې واړه ځواکونه شامل دي دا ګمارل شوي دي. د کابل ښار په واټونو کې په څلور لارو کې دوی زښت زیات حتی په ځینو کوڅو او هغه فرعي واټونو کې هم دوی ښکاري چې امنیتي تدابیر نیولي دي. په ځانګړې توګه ډېر امنیتي تدابیر چې نیول شوي دي او ډېر څارل کېږي نو هغه د شوزه سیمه ده چې ښایي هلته دا د نوروز د جشن مراسم په یو ډول سره ترسره شي او خلک هلته ولاړ شي او میلې وکړي. او دغه راز د مرنجان په تپه کې هلته هم ځانګړي تدابیر نیول شوي دي امنیتي. دغه راز د شاه شهید علیه رحمه په زیارت سیمه کې چې هلته هم خلک ورځي او میلې کوي. د دې تر څنګ په کارته سخي کې هم ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. په عمومي توګه په کابل ښار کې 2000 ځواکونه دي چې دوی د امنیت په چارو بوخت دي. خلک تر اوسه خلاص هر ډول ښکاري په ښار کې د نورو ورځو په مقایسه ګڼه ګوڼه او بیروبار او ازدحام کم دی. لا تر اوسه خدا شي اټکل کیږي ځکه په تیرو د جشن په مراسمو کې هم دغسې و چې وروسته بیا بیروبار زیاتېده په خاص ډول لسو یولسو بجو نه وروسته او بیا له غرمې نه وروسته بیروبار نو بیخي ګڼه ګوڼه زیاته وي په کابل ښار کې. نو خلک تر اوسه پورې خوشحاله دي، څه خاص خبره نشته، تشویش نشته. خلک ما چې څو کسانو سره خبرې وکړلې چې تاسو امنیتي اندېښنې لرئ، هغوی وویل چې تر اوسه پورې خو څه خبره نه ده شوې، خو په ننګرهار کې چې کومه پېښه وسوه هغه په یو ډول سره په ځینو خلکو باندې چې دا خبرې اورېدلی یو ډول تاثیر یې کړی،
خلکو روحیه یې اغېزمنه کړې.
آمادګي لري. بله،
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه قدرمنو دوستانو. زموږ خبریالو چې په کابل کې د نوي کال د ورځې په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو په اړه معلومات راکول. دا د ازادۍ رادیو ده. وخت 8:12 دی. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په اوږدو کې دوه تفصیلي رپورټونه لرو. یو هم د ښاغلي رمضان بشردوست په هکله دی چې د ازادۍ رادیو د 1988 کال د شخصیت په توګه غوره شوی، او همداراز په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو د امکاناتو په اړه هم تفصیلي رپورټ اوري. خو اوس به یوه خبرتیا واورو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدئ شئ. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست د ازادي راډیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي راډیو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو لمنځه انتخابیږي چې په افغانستان کې د ازادۍ، دیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړې وي. بشردوست چې د ازادۍ راډیو د 1988 لمریز کال شخصیت معرفي شوی، باور لري چې په افغانستان کې باید د بشري حقونو لپاره ډیر کار وشي. تر رمضان بشردوست مخکې ګلاغا شیرزای او انارکلی هنریار په تیرو دوو کلونو کې په ترتیب د ازادۍ راډیو د کال شخصیتونه معرفي شوي ول. په دې اړه تفصیل او له ښاغلي بشردوست سره مرکه په دې تفصیلي رپورټ کې اوري چې احمد تکل چمتو کړی.
د ازادۍ راډیو د کال شخصیت. شخصیت سال رادیو آزادی. ازادی رادیو هر کال د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. د ازادۍ رادیو د کال شخصیت هغه افغان کېدای شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. سږ کال د ازادۍ رادیو شخصیت افغان سیاستوال رمضان بشردوست دی. بشر دوست په تیرو څو کلونو او په خاص ډول په 1988 کال کې پرله پسې مطرح و. په تیر یو کال کې د یو خپلواک سیاسي شخصیت په توګه د هیواد د سیاست او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې څرګند حضور درلود او تل یې د هغه څه پر ضد د انتقاد ژبه خلاصه کړې وه چې دا یې بې عدالتي بولي. د هیواد د سیاست په ډګر او په ولسي جرګه کې د خاصو مسایلو په اړه په بحثونو کې د بشردوست دریس تقریبا تل نورو سره توپیر درلود. بشردوست د ولسمشرۍ د څه باندې څلوېښتو کاندیدانو په ډله کې له څو محدودو مطرح کسانو څخه و. ده د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کمپاین په ترڅ کې تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل، خو د بشردوست انتخاباتي کمپاین له نورو کاندیدانو سره واضح توپیر درلود، ځکه ده د انتخاباتي کمپاین لپاره په هغو موټرو او بسونو کې د هیواد مختلفو سیمو ته تګ راتګ کاوه چې عام خلک کار ترې اخلي. له 1983 کال را وروسته بشردوست لومړی د کابل په شهرناو پارک کې او وروسته د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یوه خیمه ودروله او هلته یې له خلکو سره لیدکاته پیل کړل. دا د بشردوست خاصه طریقه وه او ځکه دته په هیواد کې دننه او بهر افغانستان ته د نوې راغلي ډیموکراسۍ د یو ممثل په سترګه کتل کیږي. د همدې ساده ژوند، شخصي توازو او له ولس سره د نږدې اړیکو له وجې ځینو خلکو دته د افغانستان د ګاندي لقب ورکړی. د ازادۍ راډیو د کال شخصیت رمضان بشردوست سره په څو شیبو کې مفصل خبرې لرو، خو لومړی د ژوند تلنډه کتنه.
رمضان بشردوست د محمد علي زوی په 1940 کال کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې وغړولې. د خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د غزنی ولایت د قرباغ او مقر په ولسوالیو کې او همدارنګه د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې پای ته ورسولې. د 1950 کال له سور روسه ایران ته مهاجر شو او هلته د لیسې له فراغته پسې پاکستان ته هجرت وکړ. بشردوست په 1960 کال کې فرانسې ته د هجرت په نیت له پاکستانه ووت. د هیڅکله د فرانسې د طبیعت غوښتنه ونه کړه، خو په هغه هیواد کې سیاسي پناه وغوښته. د په 1961 کال د فرانسې په ډیژن ښار کې په کار او د دې ښار د ادبیاتو په پوهنځي کې د ژبې په زده کړه پیل وکړ. په 1964 کال کې د ازموینې له تیرولو وروسته د ګرونوبل ښار د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته شامل شو او په 1988 کال کې له هغه ځایه د حقوقو او سیاسي علومو ماسټري ترلاسه کړه. په 1989 کال کې د ژان مونی په پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ په څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ او د عالي تخصصي زده کړو د ډیپلوم په ترلاسه کولو بریالی شو. په 1991 کال کې د تولوس پوهنتون د سیاسي علومو په څانګه کې شامل شو او له هغه ځایه یې هم ډیپلوم واخیست. ښاغلی بشردوست په 1994 کال کې د تولوس پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه د ډاکټرا په اخیستلو بریالی شو. ډاکټر بشردوست د 1995 او 1998 کلونو ترمنځ د پاریس په پوهنتونونو کې د حقوقو، سیاسي علومو او ډیپلوماسۍ په تدریس کې د همکار استاد په توګه دنده درلوده او د دې تر څنګ د پاریس له دارالوکالو سره همکاري کوله. په 1991 کال کې د څو میاشتو لپاره په پاریس کې د افغانستان د سفارت د دریم سکرتر پر دنده وټاکل شو، خو د افغانستان د هغه وخت له سفیر سره د اختلاف له وجې له خپلې دندې ګوښه شو. له دې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د جوړولو لپاره هیواد ته راوغوښتل شو. دا مرکز جوړ نه شو، خو بشردوست په همدې وزارت کې کار ته دوام ورکړ. په 1983 کال کې بشردوست د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د پلان د وزیر په توګه وټاکل شو. د په 2004 کال کې د 2315 انجیوګانو له ډلې څخه د 1915 انجیوګانو د منحلولو فیصله اعلان کړه، خو دا فیصله د ډېر شمېر دولتي او نړیوالو ادارو له سخت مخالفت سره مخ شوه. په 2004 کال کې له پلان وزارت څخه استعفا وکړه او وروسته یې د البیرونی پوهنتون د حقوقو او شریعتو په پوهنځي کې د سیاسي او حقوقي علومو تدریس پیل کړ. په 1994 کال کې ولسي جرګې ته انتخاب شو او تر نن ورځې د ملت د استازي په توګه د پارلمان غړی دی.
د ازادي رادیو د کال د شخصیت رمضان بشردوست ژوند لیک ته غوږوي. خغلی بشردوست همدا شیبه له موږ سره د ازادي رادیو په سټوډیو کې دی. بشردوست صاحب، تاسو ته مبارکي وایم چې د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی. ستاسو مختصر ژوند لیک مو اوریدونکو ته وړاندې کړ، او اوس ستاسو وار دی چې د ازادي رادیو د کال شخصیت مونږ او اوریدونکو ته راو پیژنې، نور هم راو پیژنې، او راته وایي چې بشردوست څوک دی.
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد، یو مسلمانیم، یو افغانیم، یو انسانیم، د خلکو په خدمت یم. تر هغه ځای چې د ما په توان او وس کې دی، غواړم چې نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نورو انسانانو ولوس په هر ځای چې ده یو آرام، آباد او آزاد ژوند ولري.
په خپل سیاسي ژوند کې ستاسو اهداف څه وو؟
د ما اساسی اهداف داده چې په جامعه، په ټولنې، که په افغانستان ده، که په ایران ده، که په پاکستان ده، که په امریکا ده، په هر ځای چې ده یو سړی هغه آزاد ژوند ولري. هغه شی چې هغه فکر کوي، عقیده لري، ایمان لري، هغه ووایي، خپل ژوند انتخاب کی، خپل لار انتخاب کی، او هر شی چې د مادي لخوا هغه نیاز لري، دا برېښنا، موټر، کور، جومات، مکتبونه، پانتونونه، هغه باید ولري یو ډیر آرام، آباد، آزاد ژوند په هر ځای چې ده هغه باید ولري.
بشر دوست صاحب، تاسو د دې ترڅنګ چې کافی ډیر دوستان لري، ډیر دښمنان هم لري، د خپل دښمنانو په وبرته وایي چې څوک دي؟
د ما په نظر زه کولای شم چې وایم چې دوه کټګوري خلکو ده. یو هغه خلکو ده چې هغه واقعا ما نه پیژني، هغوی دی پروپاګند قرباني دی چې دوی تویلی دي چې بشر دوست که په قدرت ورسی هغه تاسې په زندان اچوي، هغه تاسې وژني، هغه په تاسې ظلم کوي، هغه په خپل سر یو دیکتاتور، یو مستبد سړی ده. دا یو غلطه پیژندنه د ما ده. بل هغو خلکو ده چې هغوی ما پیژني او ډیر چا پیژني چې که بشر دوست په قدرت راغی، هغه عدالت، آزادي عملی کوي، قانون عملی کوي، پاچا او ګدا د قانون په سترګې یو شی ویني، او هغه کسانو چې هغوی د افغانستان ملي ګټې، د خپل شخصي ګټې یا تنظیمي یا قومي ګټې دپاره قرباني کړی دي، او دوی پوهیږي چې بشر دوست هغه غواړي چې یوازې د افغانستان ملي ګټې باید ارجحیت ولري، او ټول نورو ګټې که شخصي ده، که قومي ده، که تنظیمي ده، که لسانی ده، که منطقوي ده، دا باید د ملي ګټې دپاره قرباني شي.
هغه لومړی ډله چې تاسو یاده کړه چې له تاسو نه ویره لري چې که بشر دوست وخت ته ورسیږي نو دوی به محاکمه کړي، تاسو ویل چې دا ویره بې ځایه ده، نو که تاسو وخت ته ورسیږئ په دوی به آیا په رښتیا سره هم قانون تطبیق کړئ؟
سل فیصده. لومړی ټکه دا ده چې بشر دوست خپل قانون نه لري. هغه د افغانستان د دولت قانون باید عملي وکړي. که د ده پلار هم خلاف قانون کار وکي، هغه باید خپل جزا وویني. زه یو د خلکو اراده عملی کوم، نه د خپل اراده. زه یو مستبد او دیکتاتور نه یم. بل مسله چې د بحث ول نه ده، دا ده چې ځینو خلکو په داسلوشت کار د افغانستان د ولوس د خلکو ځمکه په زور اخیستلی دي، پیسې په زور اخیستلی دي، کورونه په زور اخیستلی دي، د دوی په ناموس تجاوز کړی دي. دوی هرومرو باید د قانون په چنګال کې راشي. که بشر دوست په خپل یو ظلم کلی وي، هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې هغه سیاسي نظام چې د ما غوښتنه ده پاچا او ګدا د قانون په سترګه یو سان ده.
او که بشر دوست قدرت ته ورسیږي فرزن، نو د اوسنۍ خیمه چې دی پکې اوسي دا به هم ورسره وي، دقیقا لکه د لیبیا د مشر قذافي غوندې؟
خود ما او د قذافي ترمنځ ډېر توپیر شته، ځکه که تاسې د قذافي صاحب خیمه وګورئ، یو طلایي خیمه ده. دا د ده بادیګاردونه 200 یا سل بادیګاردونه، دا پیغله انجلۍ د ده بادیګاردونه دي، دا اشپزونه لري. خو زه نه اشپز لرم، نه دا بادیګاردونه لرم. د ما خیمه یو عادي خیمه ده. دا خیمه هرومرو بساتو، نه یوازې زه باید دا خیمه وساتم، بلکې زه په خپل رفتار او کردار او په خپل عمل باید هیڅ بدلون ونه راولم. همدارنګه چې نن افغانانو کولی شي چې د ما په خیمه راشي، پرته لدی چې ماته تلیفون وکي د وعده ملاقات واخلي هر وخت چې دوی وغواړي دوی د هر ځای نه چې په کابل راځي یا د کابل نه غواړي چې ما وویني پرته له هیڅ تلاشي و بادیګارد او تلیفون ملاقات کولی شي چې ما وګوري هلته دروازه هم نه لري هر سړی چې وغواړي کولی شي چې ما وویني او زه غواړم چې دا آلات باید حرومرو وساتو که غواړو چې د خلکو غم و درد و رنج باید وګورو ووینو او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړو.
د هغو کسانو لپاره چې ستاسو خیمه یې نه ده لیدلې کیسه وکړئ چې دا څه ډول خیمه ده، یو تصویر یې کړئ راته.
یو عادي او کوچنی خیمه ده د پارلمان مخامخ د دارلمان سړک ته، یو لس یا دو لس پلاستیکی چوکیان هلته شته، چوکی شته، یو پلاستیکی میز هم هلته شته، بل هیڅ شی هلته نشته. یو عادي خیمه ده چې افغانانو ماته ورکړی دي، ما هغه نه دي اخیستلی. هر څوک چې وغواړي کولی شي چې هلته راشي پرته له کوم ممانعت نه.
بیا نو ستاسو کور چیرته دی؟ په افغانستان کې دننه ستاسو کور چیرته دی که بهر کې کور لرئ چیرته دی ستاسو کورنۍ؟
د ما مور او پلار په کابل کې ژوند کوي. د ما پلار یو عادي دکان لري، پرزه فروشي لري، یو هغه یو خاکی یا ګلی کور لري، دیرش کاله کېږي چې هغه کور هغه جوړ کړی دی. زه په خپله نه په افغانستان کې نه په بهرني هیواد کې یو نمبر ځمک هم نه لرم، یو سانتیمتر ځمک هم نه لرم، او یو عادي اتاق هم نه په افغانستان کې او نه په نورو هیوادونه د خپل نوم لپاره نه لرم. تابستان معمولا په خیمه کې یو، بیا ژمی د خیمې د ګرمولو دپاره ډیر مصرف کېږي. زه یو عادي اتاق د خپل د پلار په حویلي کې لرم، زه یو مستقل ژوند لرم، زه په خپله خپل آشپزي کوم، په خپله خپل کالی مینځم. اما متاسفانه د اوتو توان او صبر نشته خپل اتاق جارو کوم. زه ټول کارونه په خپله کوم او یو مستقل ژوند لرم.
واده مو کړی که نه؟ بچیان لرئ که نه؟
واده مې نه دي کړی. زه پوهیږم چې د اسلام یو اساسي سنت ده. ما فکر کول او هلې ځلې مو وکړل چې دا د ولسمشري ټاکنې وګټو چې په هر کور کې چې ولاړ شو خواستګاري ته ولاړ شو بیا هغوی رد ونه کړي. هرو مرو یو ولسمشر تي هر سړی خپل لور ورکوي. خو بیا نن چې ما زه فکر کوم که دا خواستګاري ته ولاړ شو هغوی ما ته وایي بشردوس په خیمه کې هغه خو ژوند نشي کولی، تا یو کشتۍ موټر لري چې د دوه سړی دپاره ځای نشته. انشاءالله انشاءالله به وادي هم وکړو، دغه سړی سره واده وکړو چې د خدیجې کبرا پیروي، همدارنګه چې خدیجې کبرا د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاتړ وکړ، مبارزه سره شریک وو. یو داسې افغان پیغله که خدای وغواړي پیدا کړو چې یو ځای به مبارزه او جهاد وکړو.
په ځینو ځایونو کې تاسو ته د افغانستان ګاندي هم ویل کیږي، دا لقب ستاسو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه په دې عقیده یم چې د دې اهمیت د افغانستان د ولوس، د افغانستان د پرستیج او د حیثیت لپاره دی. متاسفانه ځینو افغانانو یو اقلیت داسې کارونه کړی دي چې د نورو خلکو چې د افغان نوم اوري د هغوی په سترګه یو تروریست، یو سړی چې خشونت لري، یوازې جګړه پیژني، یوازې غواړي چې خلکو ووژني، د هغه په سترګه یو افغان یو داسې تصویر لري. او خوشبختانه د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره، دا د ګاندی لقب چې ماته ورکړی دی دا نړۍ ته یو بل تصویر هم د افغانانو نه ورکوي چې په افغانستان کې هم داسې خلکو شته چې د سولې او د ازادي او آبادی او آرامي د پاره جهاد او مبارزه او هلې ځلې کوي. غټه افتخار ده د افغانستان د پاره او د ما د پاره چې زه وکولی شم چې خپل ژوند او خپل ټول ارمانونه، خپل ټول هغه شی چې زه لرم د افغانستان د ولوس، د افغانستان د آبادی، آزادی او آرامي د پاره قرباني وکړم.
د افغانستان قومي پیچلی جوړښت په کتو سره دا خبر ستاسو لپاره څومره اهمیت لري چې تاسو په هزاره قوم پورې تړلی یاست؟
خوشبختانه په دا کمپاین چې ما وویشت ولایتونه ولیدل، د نږدې د عادي خلکو په بازار، کوڅه، پانتون، په کلي د خلکو سره خبرې مو وکړ، د هغوی سره ما چای وخوړل، ډوډۍ وخوړل. ما باور وکړ چې د هغوی په سترګه زه په یو قوم تلون نه لرم، ځکه چې که هغوی دا فکر کول چې بشردوست په یو قوم تلون لري، هغوی جګړه نه کول چې بشر دوسته میرمه و کی پلو چلو ورکی ما ویل چی دا کاندیدانو دا نوماندو دومره پلو چلو چی خلکو ته ورکړ ما حقوم رو پلو چلو د خلکو نه وخوړل. د ما په نظر د افغان عادي خلکو دی نه نوی فساد افغانانو پسترګه بشر دوست یو مسلمان ده، یو متقی مسلمان ده، یو افغان ده، یو انسان ده او په هیڅ قوم کوم خاص لیک نه لري.
د ازادي رادیو د کال د شخصیت په باب بشر دوست سه مونږ ته معلومات راکړي. د ماشومتوب د دورې په باب د بشر دوست په ماشومتوب کې څه ډول و څوک و څه کول؟
یو عادي ماشوم په یو کلی د افغانستان کې چې جدل یم خوشبختانه د ماپلار د انصاراتو په شکر کې کار کول او د انصاراتو قانون هغه وخت دا و چې هر کال باید دا تبدیل شي او د یو ولایت نه بل ولایت ته ولاړ شي. زه د خپل پلار ملګریتوب می کول یا ژمی دغه سره وم یا په پسرلی کې. زه ډېر یو خاطره لرم چې په اروزګان چې ژمی هلته زه د خپل پلار سره وم دا د موږ د تانکی تیل نږدې نه دا کوچیانو راغلل هغه خپل غیژدي هلته درلود. زه ډېر کوچنی وم واړه وم بیا سهار نه تر ماښامه ما دا د کوچنیانو د زامنو د زوی سره لوبې کول. بیا په غرمه کې ما د خپل پلار اتاق چې هلته شروع وو نه راغلم دا د کوچیان د زامه سره ما یو ځای ډوډۍ خوړل. ډېره جالب خاطره دا ده چې د دوی مور هغه ډوډۍ چې خپل زامن ته ورکول هغه ډوډۍ ما ته هم ورکول. هغه وخت چې د یو تبعیض نظر د ما په ذهن کې راځي زه خپل سترګې تړم او د دا کوچۍ دا صورت دا تصویر د مور د ما په ذهن کې راځي. د کمپاین په وخت چې ما په ترینکوټ کې په اروزګان کې د کمپاین دپاره هلته مې کمپاین کول بیا شپه د ولایت په بام کې هلته ناست وو چې والي صاحب ما ته ویل چې دا چراغونه چې ته وینې په دا توره شپه دا کوچیان دي. بیا ما والي صاحب ته ویل چې د ما مور هم په دا خیمه کې دی متاسفانه چې موږ وخت نه لرو چې سهار ولاړ شو دا د ما مور هم پیدا کو زه د هغه سره ووینم هغه ته ووایم چې مور تا ما ته یو داسې سبق ورکړ چې د هزار فلسفې نه د تا سبق او درسونه با ارزښته او با اهمیته وو.
له فرهنګ، موسیقۍ، ادبیاتو او نورو فرهنګي څانګو سره د خپلو اړیکو او د خپلو علاقمندیو په باب راته ووایئ.
زه ډېر مینه لرم چې کتاب ولولم، بخصوص هغه کتابونه چې د استثنایي شخصیتونو د ژوند په باره کې دي که مثبت ده که منفي ده چې دوی دا د یو خپل ولوس د خپل هیواد یا د خپل منطقې یا د نړۍ تاریخ بدلون ورکړی دی. د مثال په توګه د ګاندی یا ابراهام لینکن یا داسې خلکو ډېر علاقه لرم یا نورو فیلسوفانو لکه افلاطون، ارسطو، سقراط، فارابی و ابن سینا و دا خلکو هم ډېر علاقه لرم چې که وخت ولرو دا باید ولولو. په فرانسه چې زه وم د دې کتابونه ما لوستل او په افغانستان کې متاسفانه ډیر وخت نشته که ځین وخت زه وخت پیدا کوم په افغانستان کې دا د دیرش کال د تاریخ په باره کې زه کتابونه ټولوم هغه ولولم ځکه چې ځینو خاطرات منتشر شوي دي چې ډیر با ارزشه دي د افغانستان د واقعاتو د پوهیدلو دپاره. موسیقی هم ډیر علاقه لرم او په ځانګړي توګه د احمد ظاهر په خصوص یو سندره هغه لري چې عجب صبری خدا دارد او همدارنګه د نغمې په خصوص یو سندره چې هغه لري ما ته چل ناراضي. نورو موسیقی هم سره مینه لرم خو ډیر وخت متاسفانه نه لرو چې موسیقی واورو. ځینو خلکو د موسیقي نه یو غلطه برداشت لري که دا موږ دا د احمد ظاهر ځینو سندرې متوجه شو ډېره فلسفي او اجتماعي معنا لري. دا
کله چې لومړی ځل تاسو ته اعلان وشو او تاسو خبر شوئ چې د ازادۍ راډیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی، ستاسو فکر، ستاسو احساس په هغه شیبه کې څه و؟
د ما احساس د مسؤلیت احساس و، د رسالت او ماموریت احساس و، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم تاسو دا ټاکنې چې کوئ دی افغانستان دی ولوس دی نظر سنجی دی فکر او معلومات او اطلاعات او په بنسټ کوي دا په دا معنی ده چې افغانانو په ما باور وکړ افغانانو د ما نه ملاتړ وکړ دا په دا معنی ده چې زه نه باید یو داسې کار وکم یا یو داسې خبر وکم چې هغه خلق چې په خوست په جوزجان په فاریاب په قندهار په بامیان په ننګرهار او دایکندي ما ته اعتماد کړی وو د ما په باره کې فکر کړی وو چې دا یو شاملي سړی ده هغه خدای نخواسته خپل ځان ته ووایي چې ما اشتباه وکړ په دا بشر دوست ما اعتماد وکړ هغه د ما په اعتماد کې خیانت وکړ د افغانستان اساسي ستونزه په ټول تاریخ کې د ما په نظر دا ده چې افغانان ډیر پاک صادق خلکو ده دوی په یو سړی په یو تنظیم اعتماد وکړ اما متاسفانه دا سړی دا تنظیم د خلکو سره خیانت وکړ د هغوی سره خدمت ونه کړ د هغوی دا د باور لیاقت ونه درلود
قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د 1988 کال لغوره شخصیت رمضان بشردوست سره مرکه مو اوریده ازادۍ راډیو هر کال د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت اعلانوي د کال شخصیت هغه افغان وی چې د سولې ملي یووالي د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو د ټولنیز عدالت او بیارغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
دا کال تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته بختور او نیکمرغه غواړم نن موږ په دې پروګرام کې د افغانستان د حکومت د بیلابیلو څنګه پر پلانونو او پروګرامونو د هغوی له مسؤلانو سره خبرې کوو په 1988 مریض کال کې دوی د چارو د شکولو او خلکو ته د لا زیاتو خدماتو د وړاندې کولو لپاره څه پلانونه لري
بنوبه خود سال 1389 هجری شمسی را تمام شنوندای عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که یک سال داشته باشین که مملو از خوشی و سعادت و در صفا و صمیمیت سپری کنه
او په امن کې وی ان شاء الله چې راتلونکی کال د سولې پیغام راوړونکی کال وي لپاره راځه چې اول امنیت ډیر مهمه دی ترڅو امنیت نوي طریقو پر نور کارونه نه کیږي او فائدہ هم نه لري د کورونې چارو وزارت وایي شغله زمره بشری هم د اوس د ټلیفون لاره را سره دی بشری صاحب تاسو ته هر کله وایو مریض کال درته مبارک وړو تاسو زموږ اوریدونکو ته وایي چې د کورونې چارو وزارت په 1988 مریض کال کې د امنیت په برخه کې د پولیسو د وضعیت تشکیلولو په برخه کې کوم پلانونه په پام کې لري
بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو کور دی ودانی او درنو اوریدونکو ته هم سلامونه زه هم له خپل خوا او هم د افغانستان د کورنۍ شورا د مشرتابه په نمایندګۍ او د ټولو پولیسو په نمایندګۍ هیوادوال ته د نوي کار د راتلو مبارکي وایم اجازه راکړئ چې یو لنډ کتنه په تیر کال هم واچو
مهرباني
تیر کال کې به وجود دي چې امنیتي مشکلات موجود و حادثات و او زموږ یو ډول سلور ساتنه پولیسان د هیواد د امنیت راوړو په لار کې شهیدان شو د دې ترڅنګ شیل استراوړنی محمد لودلی او د آینده لپاره د استراتیژیک امنیتی چارو لپاره مهم موثره ګامونه پورته کړه یوازې په تیر کال کې مو له 3000 نه اضافه پولیس تعلیم او تربیه کړه چې دا د کورنۍ چارو وزارت په تاریخ کې بې سابقه شمیره ده او هیله من دي چې پاینده کې د شمیر لا زیات شي تر څو کولای شو هغه خپل ایدیال هدف چې مختلف وروغه تور شي جو
هم هدف تان چند پولیس است در نهایت تشکیل پولیس وزارت داخله چند نفر در نظر داره بشری صاحب
در یک و نیم سال آینده یعنی تا اواسط 2011 تعداد پلیسی را که ما پیش بینی کردیم 134000 پلیس با تشکیلات وزارت امور داخله داشته باشه و به این عدد خود را برسانیم به این دلیل است که فشار و تمرکز بیشتر برای جلب و جذب انداختیم تا بتانیم افراد واجد شرایط و توانایی را جلب و جذب بکنیم و تا 18 ماه یا 17 ماهی که در پیش رو داریم بتانیم خود را به این هدف برسانیم این که چرا تلفات پلیس ملی افغانستان در بین تمام نیروهای موجوده در کشور بلند دلایل خاص خود را داره و همه از دلایل ملموسی است که ما میخواهیم او را با شما شریک بسازم. در شرایط کنونی یگانه قوتی که در دراز مدت و به طور دوامدار در دورترین نقاط کشور حضور داره و پلیس است. به این ملحوظ یگانه موانعی در مقابل دشمنای مسلح، مجرمین، قاچاقبرا، خلافکارا، در مقابل تمام گروپ ها پلیس موانع اول است. به این دلیل کوشش بری است تا نخستین موانع از را برداشته شد و به این دلیل بالای پلیس بیشتر حمله میشه و متحمل تلفات میشن. آرزومند هستیم که بتانیم در سال آینده تجهیزات و لوازم تکنیکی پلیس را بیشتر مستحکم
بشه. بشری صاحب درخواست و آرزو ده پلانم چه ده چه دغه تلفات و مخونی سی
بلا شک اوی آرزوگان نل رو په عمل کې ان شاء الله پیاده کیږي. پلان مو ورته جوړ کړی دی د پولیسو د تجهیز د تسهیل او د ظرفیتونو د پورته کولو لپاره مشخصه پلان لرو. عمده پلان دا دی تر څو په دوه برخو کې تجهیزاتو لحاظ پولیس ته لا ډېرې مرستې راورسیږي. لومړۍ برخه یې دا ده چې دوی ته باید قوي او با مقاومت وسایط راورسیږي چې د ماینونو او د کمینونو په مقابل کې مقاومت ولري. په دې خاطر چې ډېری تلفات مو له کمینونو او له ماینونو نه منځته راځي. دې تر څنګ دوربرده او ثقیله وسله هم د کار لاندې تر څو وکولی سو. یو تعداد هغو پولیسو ته چې په جنګ کې دي او په لیرو پرتو سیمو کې په لوړو تهدیداتو کې دنده سرته رسي، دوی ته دوربرده او درنې وسلې ورکو. فراس کې د امریکي متحده ایالاتو ویل دي چې زرهي وسایط اموی موټران برارسیږي او په راتلونکو څو میاشتو کې به پینزو سوانه اضافه زرهی مطران پولیس تراور سیجی.
زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم، انجام بشر دوستم دیران دستان هست. سلامون و احترامات سوان سر
سلامت
و محترم ملمت و دل آدین کتم.
سلامت و سر
سلام بسرمین سر
فراتلون که د بشری سب نه پراتلون که اش پا ناس یا هم سال که با تاسو پا صلح و مذاکرات تادی را ترجیح ورکی او پا جنگی سیاست پا اتقاو که، یا بلا پسنا پا کرکم از تا براجیام نوی تناو با پا وزارت خارجه پوری لری دا غا پا ایران که چه تقریبا درهی زرفانان پا ادام محکم شویدی او دیده کورانه بدیر پا بسابره دیده دیدن او دیدن شبه شماری دی تاسو وزارت په دې کې کوم رول ولو بوله شي چې دوی دغه پیدا محکوم نشي.
د بشر دوست صاحب پښتنه خو مو واوریدل تاسو دوی ته ځواب وایس مې ربنی.
او د بشر دوست صاحب د سوال په حق له غواړم د سیو چې د پالیسۍ له لحاظ مستقیما د مذاکراتو خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرمخ نه وړل کیږي، بلکې د افغانستان د حکومت لخوا پرمخ وړل کیږي. ولې بېله شکه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لکه څرنګه چې د حکومت د بدنې یو عضو دی له دې برنامې نه جدي حمایت کوي، او موږ په دې عقیده یو چې د جګړې تر څنګ مذاکرات هم مهمه او اساسي خبره ده، او له دې برنامې نه په جدیت او قاطعیت سره حمایت کوو. زما زوا فکر کوم په همدې محدوده کې به کافي.
بله ډېره زیاته مننه. بیا به هم اورېدونکو ته ورشو، ګورو چې څه پوښتنه لري. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
نقیب الله از ولایت وردګ. سلامای تقدیم میکنم برای شما و زمرای صاحب بشری.
سلامت باشین صاحب، خوش آمدین. بفرمایین صاحب، چی سوال دارین، چی نظر دارین؟
ما از زمرای بشری صاحب یک سوال داشتم درباره هم پلیس که دن پلیس رشوت زیاد از داخل کابل دن شهر و ولایات تا چی وقت ادامه پیدا میکنه؟ چرا جلو انجام نمیده؟
تشکر نقیب الله صاحب. پین آقای بشری برتان پاسخ میگه، یک چند لحظه منتظر باشین. یک شنونده دیگری هم روی خط داریم، تماس اینا رو هم میگیریم.
کاروان صاحب تا کلرویب تا دنوی کل راتلین که کل مبارکی و سلامون و
سلامت.
تشکر صاحب.
بشری صاحب
خیر مهربانی.
بعد غیست اولای به غرمایت و رسالی محمدین خبر کم. بشری صاحب خیر نسوال چه دا 89 کال که 88 که تس دا امنیت پا باره که دا دی رشوت چه والیان و کماندانان و زرنگوالان و پیساب کاردان رشوتون آخه پی چو کسا بازاش کرد.
سلام و احترام محترم سروان صاحب. دا وز خوب پیشی دیری دی دا داخل وزارت کی پا کابل کی پا چرائی تورابس خان کی دی، یا پا کندهار کی دا شار پا نس کی دا مابس جور دی، یا دا شنور حکمتی زایون دا شار پا نس کی وز جور دی. وز خوشارون تنگ سول کورون پرزیاد سول دا ولی دا شار نباسی دا آم و خلق عجبن دی پا خطر کیا چوالی دی استازی دا وجود خطیر
دیر مننا. سلامت و
سید تشکر از شما هم که سوال مشخص داشتین.
بله بلاوردون که امرو زن معرفی که آزادی رادیو.
علیکم سلام.
سلامون خوشحالم
شهاب الدین افغان مالم له بال فلات زحمت در مری بشری څخه یو پختنه لرم تاسو څو کټیلر ساسي بو څو کټه ډیره پیاوړې ده لکه اوس تاسو یو کټه جوړ شي په لغوه چې ډیره پیاوړې ده نه عامه په نامه باندې تاسو په ان کې مخکې کامیاب ده چې نه عامه کامیاب ده او کنه
بله ډیر مننه
تاسو شهاب الدین صاحب چې میګین کو بریم باغای بشری کې وخت زیاده فکر میکنیم کو نام در اختیار نه
اول پښتنې تی
اول پرسش اول شون در ارتباط با رشوت و فساد در پولیس شنونده ما پرسیدن که چه اقدامات سر دست گرفتند به خاطر محو فساد و رشوت در بین پولیس آقای بشری بفرمایید
در جریان سال 1388 148 تن از مسئولین پولیس را که در این حتی 4 تن جنرال هم شامل می باشه توسط ارگانهای خاص ما یعنی توسط ریاست تفتیش ما و ریاست استخبارات وزارت امور داخله می افراد یا در فساد دست داشتن یا در سالنگاری دست داشتن این 148 تن مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که یک گام بسیار موثری است مجموعاً 46 قضیه فساد و سالنگاری به سالنوالی معرفی شده تا مورد پیگرد قرار بگیره که خود یک انکشاف نشان میده در پهلوی ازی به تعداد 243 تن از منصوبین قوای پلیس که در تخطیه های مختلف دست داشتن توسط ارگان های مربوط وزارت امور داخله شناسایی شدن و بعد از اینکه شناسایی شدن یا مورد مجازات انضباطی یا جزا انضباطی قرار گرفتن تا در آینده چنین اعمال را نکنن این اعمال جرمی نبوده فقط تخطی بوده و بر اساس اصول عسکری مورد مجازات قرار گرفتن و سزاوار جزای انضباطی
بله دو تن نور و اوریدون که پشتنه و داود شهاب الدین افغان مل چه کم قطعه مدیری پیاوری دی او یو بل دلارام صاحب بیا پشتنه کوله چه زینی محبسونه یا محبسونه با استاسل وزارت سرشاید ارتباط ونه لیره لیکن زینی نور امنیتی مرکزونه دی پولیس و اداری دی چه و پا داسی سیمو که موقعیت لری چه گنگونه در شار ده و که چرت حمله پی کی جنو له غسر ملکانو ته مرجوب لیاوری په دې برخه کې استاد جواب ورته سره یا د سکلی شي چې د لشار لګنی ګونی له سیمو له چل ریشي
د دوه نور سوالونو په اړه د ګران ورونو د سوالونو په اړه چې وایم چې د پولیسو په قطعاتو کې ټول پولیس مشته شدي د سند کې یو چکنای ورو یو بل د مېری زوی د سند ټول ته په اور سره ګورو ټول زموږ پولیس دی ولی هغه پولیسو چې ډیره تعلیمات لیدلی دي پیاوړي دي باصرفیته دي هغه پولیس مو د عامه نظم یا نظم عامه پولیس ورته وایي هغه پولیس دی او دلیل دا دی چې دوی ته څلور میاشتې تعلیمات ورکول کېږي یو عنصر دی نورو پولیسانو ته دوه میاشتې تعلیمات ورکول کېږي بل عمده عنصر د دوی په وجود کې دا دی چې دوی اکثرا باسواده دي یعنی ټول یا د نهم این بیا دلسن دی او یا هم دی دولسن تلگی فارغین دی چی با سواد خلق دی نو دا بازر شده قطعه در هر چیری چی است و لدن ریر شه استقبال کی جی بکل چی یادوال در خدمات لندی که یادوال واقعا زنی خوشحاله ای بل انصار تی متوجه سی بیو اگه دی ملی تو بانصار دی واقعا تا افغانستان که خلق لی ملی پولیسونه خوشحاله دی او غاری چی ملی پولیس با لری نو پر دیگه موضوع هم موش به شدت سره کار که و تر تو پر از کنکی کال که لدی ارخ هم پر پولیس بانده کار وسی بل دی نظامی تاسیسات و استل شارونو نه و دا یو ښه خبر ده چې باید نظامی تاسیسات د شار له منځه بیرون وسی ولی دا لنډمهاله کار نه دی که یو کال که په دوه کالو که متاسفانه نه کیږي په همدغه کچه چې اوس دا تاسیسات موجود دي په همدغه کچه حتی عصری تر تاسیسات باید د شار نه بیرون جوړ سي چې د دغو تاسیساتو جوړونه مالی منابعو ته ضرورت لري د تر څنګ وخت ضرورت لري تر څو د وخت له لحاظه دا تعمیرات ټول جوړ سي بیا د استفاده وړ وګرځي
بله تشکر زیاد از شما زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می لحظه عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان از در یک تماس تلفنی از کابل با خود داریم آقای شمس شما را برنامه ما خوش آمدید میگیم شما در رابطه با برنامه هایی که سر دست دارین برای سال 1389 به خاطر ارائه خدمات بهتر به مردم افغانستان اگر معلومات کوتاهی بتین باز تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم
البته در رابطه با مسائل مالی و حسابی دولت که عمدترین نهاد که موظف و اجرای مسائل مالی و حسابی هست وزارت مالیه هست. وزارت مالیه همچنان که وظیفه عمده وزارت مالیه تمویل بودجه عادی و انکشافی دولت است که یکی از مسائل عمده و میتونادن برای رشد زیربنایی کشور نقش اساسی را دارد. در همه عرصه ها میتونه نقش رشد اجتماعی و اقتصادی دولت را تامین کنه. به این وسیله دو وظیفه عمده که در برابر وزارت مالیه قرار داره تمویل بودجه عادی و انکشافی سالانه هست که همچنان برای سال آینده وزارت مالیه پیش بین است تا بودجه عادی و انکشافی دولت را تامین کنه. البته عمدترین منبع که بودجه را تمویل میکنه عواید داخلی کشور است. وظیفه عمده دیگه که در برابر وزارت مالیه قرار داره مسئله تمویل عواید داخلی هست که باید عواید داخلی را به صورت درستش جمع‌آوری کنه و یک وظیفه عمده و اساسی در برابر وزارت مالیه به عنوان یک نهاد دولت وجود داره. بنابراین در سال آینده البته در مجموع 200 میلیارد افغانی بودجه عادی انکشافی دولت می باشه که از این جمله 115 میلیارد افغانی بودجه عادی و 82.5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی دولت است. البته در مجموع بودجه سالانه که در پیش دوریم در سال آینده تقریبا حدود 10% افزایش نسبت به سال روان را پیش بینی کرده. در عمدترین بخشی که افزایش را نشان میده در بودجه عادی ما هست.
ډیر زیاته مننه اوس به وګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه څه پوښتنې لري. لنډ خبرتیا وروسته دی اوریدونکو نوبت دی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، تاسیز مجغل آزادی رادیو تخوری دا هم ترشن آسمان لاندی پروگرام دی او مجد پا دیخ پروانه که دا بیلابیل وزارتونو لمقامات و مسئولینو سره دا دوی دا راتلون که کال دا کارون و پلانون پا باب خبری که و فیلن دا مالی دا وزارت ویند شاغلای عزیز شمس د ټلیفون لاري را سره ده او ریدون کله روز ځان معرفي کوي.
شریف مقابل نن پښتو کوم
مهرباني کوي
شمس احمد لاري سه سکه له افغانستان ټول بجاسو او راتلون کې کار کوي وسوي
شمس صاحب که تاسو دوی ته ځواب وایست دا د راتلون کې خبره خو به ډیره زیاته مشکله وي چې افغانستان دی وکولی شي چې د پولیسو د ټولو معاشونه په خپله ورکړي او بودیجه په خپله ورکړي او د نړیوالو له مرستې پرته. لیکن د افغانستان د بودیجې په برخه کې که معلومات ورکړي چې راتلونکی کال به څومره وي، څومره فیصده به زیاتوالی پکې راځي، که دقیق رقم هم نه وي تقریبي نه وي ښه به وي مهرباني.
راتلونکی کال دپاره مونږ څنګه چې مو وویل 115 میلیارد افغانی مونگ عادی بودجه لدو او دا عادی بودجه زیادتر برخی ده کورنی اوائی دونه لاسته را دید دکه چه مونگ سه کال تقریبا زیادتر لشپیته میلیارد افغانی و اوائی درلود او رفتون که کال ده پاره مونگ پلان لرو چه تر اویا میلیارد افغانی اوائی دو لرو. دا اویا میلیارد افغانی تقریبا پینزه شپیته فیصده ده کورنی اواید ده اغا تمویلوی ده کورنی عادی بودجه تمویلوی او اغا برخه چه پاسکیگی اغا برخه خوصم ده مرست رو ده خارجی مرست رو تمویلوی او مون حتی که او مالی وزارت هدف لری تر راتنیم که دره کالا او کولایسی خپل عادی بودجه پا خپل تمویل که او دا در برنامه و استراتژیگانو پا اساس که چه مالی وزارت در دریک راتون که کال راتنه لدی.
شمس صاحب شما به یک موضوع مهم اشاره کردین که جمع‌آوری عواید داخلی در افغانستان است و گفته میشه که وزارت مالی افغانستان در این راستا همواره با مشکلات روبرو بوده، خصوصا جمع‌آوری مالیه و همچنان عواید از گمرکات میگن که به طور درست جمع‌آوری نمیشه و به مرکز انتقال پیدا نمیکنه. در این زمینه چه حد اصلاحات به میان آمده و چقدر بهبود به میان آمده میکار؟
عده سوال شما یک مسئله که عواید انتقال نمیافت در این رابطه میخواییم که بگویم در مجموع عواید داخلی ما مرکزی شده عواید ما چیزی که در ولایات از طریق گمرکات و یا محصول و مالیات به دست میآید مرکزی هست و مطابق سیستم هایی که فعلا سیستم فری بیلانس هست و سیستم های مالی افغانستان است، بر اساس از این سیستم مرکزی شده و به مرکز انتقال میفه. ولی مسئله ای است که تا امروز ما واقعا در کل نمیتونیم عواید داخلی خود را جمع آوری کنیم. البته چالش های وجود داره و این چالش ها یکی مسئله عدم امنیت هست که بیشتر در نقاط سرحدی نقش عمده را دارد در جمع آوری عواید، به خاطر که بیشتر ما یک کشور مصرفی هستیم و بیشتر تا امروز هم اموال ما وارداتی هست از کشورهای خارج و ای از نقاط سرحدی وارد کشور میشه و یک بخش از این به علت عدم تامین امنیت درست در نقاطی که هنوز مشکل زاها هست و آسیب پذیر است بر افغانستان، از لحاظ از این که نمیتونه مثلا نیروی تا حد ما نیروی نداریم که همه نقاط سرحدی و مشکل هم هست. شاید در بزرگترین کشورهایی که تا هنوز هم یکی از مسائل عمده‌ای که در برابر یا چالش‌هایی که وجود داره مسئله قاچاق است و قاچاق یک مسئله بزرگی هست در افغانستان تا هنوز هم که یک بخش زیادی از اموال وارداتی ما فعلا از راه‌های غیر قانونی به طور قاچاق وارد میشه که زیاد نقش داره در بازار و در عدم ثبات بازار و مسائل آینده اقتصاد افغانستان. به هر حال تلاش های وجود داره تا حد ممکن جلوگیری شوه، ولی یک زمان نیاز داره. و
وست با لا شده مخابرات دی وزارت احوال با وقت ده مخابرات دی وزارت وین شاغل عبدالقادر قلاتوال هم دا وست تلیفون لاری را سره ده تو وزارتونو که چه دیر کاری کرده یو هم دی مخابرات وزارت نپجم چی دای دا ترچه ها دا پر حقیقت لری خو دی راتون که کال دی پلانونو پروگرامونو پا حق لزموش آوریدون که تو وست چه دی مخابرات وزارت دقیقا پا کمو پلانونو کار کبی؟
یادونه باید وکړم لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل چې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هغو 15 وزارتونو له جملې څخه یو وزارت دی چې ویکړای شوی چې په تیریدونکي کال یعنی 2017 کې زیاتې لاسته راوړنې د نورو وزارتونو په مقایسه ولري، او په خپله باندې د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړو او په خپله رئیس انجینر صاحب محمد خان هم څو څو ځله په مطبوعاتي ناستو کې دا خبره یاده کړې ده چې یوازینی وزارت چې ښې لاسته راوړنې لري. خو مخکې له دې نه چې زه لاړ شم د راتلونکي کال په اړه باندې په لنډ ډول باندې ستاسو حضور ته پروګرامونه عرض کړم او ګران لیدونکي او ګران اوریدونکي په جریان کې خو غواړم چې په لنډ ډول باندې فقط یو څو ټکو کې د 1038 کال مشخص لاسته راوړنې ته اجازه مو وي.
بله بفرمایئ مختصرا لطفا بفرمایئ.
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وتوانېده چې په وروستیو 5 کلونو کې 4 مخابراتي موبایل شرکتونو ته جواز ورکړي او سمران فعالیت لري. تاسو ته یاد وي چې 4 کلونو کې به کچېرې زموږ یو هیوادوال یعنې 5 کاله وړاندې غوښتل چې د خپلو پردیسو هیوادوالو سره د خپلو اړوندو کورنیو د غړو سره دوستانو سره اړیکه ونیسي، نو دوی به مجبوران چې ګاونډیو هیوادونو ته وتلل که څه وتوانېږي چې له هغوی سره اړیکه ونیسي. لیله الحمد اوس له 2 میلیونو زیات زموږ افغانان له موبایل ټلیفونونو له خدمتونو څخه برخمن دي. همدارنګه په 3 کلونو کې موږ 80 میلیونه ډالر کلنی عاید لري چې لله الحمد دا رقم اوس لسلونه هم لسلو میلیونو ډالر څخه هم زیات شوی دی. او د مخابراتو یو ډېر ښه بنسټ کېښودل شوی دی د اطرافو نوم باندې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت کې چې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره ده جوړه شوې ده. همدارنګه ویلی شو چې تر اوسه پورې له 2 میلیونو زیات زموږ افغانان له انټرنیټي خدمتونو څخه برخمن شوي دي، او 15 په سلو کې از موږ د هیواد د وګړو پیسې تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي دي، او له نوي څخه زیاته انکشافي بودیجه په سږ کال کې مصرف شوې ده، او یوازې 400 کلی په افغانستان کې تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي دي. هلته عملا اوس مخابراتي خدمتونه زموږ د ګرانو هیوادوالو په البته په لرو پرتو سیمو کې ورته وړاندې شوي دي. نو را به شو د 1039 هم کال راتلونکو پلانونو په اړه باندې باید په لنډ ډول یادونه وکړم چې په لومړي قدم کې ټکنالوژۍ چې اوس جهان ورڅخه برخمن دی او متاسفانه چې افغانستان له دغه کاروان څخه ډېر وروسته پاتې و، موږ په راتلونکي کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش او همدارنګه غواړو چې هغه محرم او لکه اسناد لکه قبالی جواز سیر او دین نور محرم اسنادونه مهم اسنادونه دا باید په الکترونیکی ډول باندې د کورنۍ چارو د وزارت سره په تفاهم خپل ګران هیوادوالو ته وړاندې کړو تر څو له یوې مخې د جال او تزویر مخه پکې کې نیول شوي وي او له بلې خوا څخه په مډرن ډول باندې چې نړۍ ورڅخه برخمنه ده افغانان هم ورڅخه برخمن شي. په راتلونکي کال کې موږ د نوري فایبر د جنوب پروژه لرو چې د ایران د شهید قندی له کمپنۍ سره تړون دوه نیمې میاشتې وړاندې لاسلیک شو. په نوي کال کې به د هغې عملي کار شروع کړي.